احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه تاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امبرسچل سفی اعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبې پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 نورو کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 1450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلي روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبې په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات می قبول کئ قدرمنه او فروز دکون کو زبرشتغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدرمن دکون کې برترو غوړ او صحتمند او سجه او د صحت جامې بم پتنوی رونو ګل لیست دکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستئ نه لمن دیم د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګل لیست دکون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید لخر زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخر زنه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست زکون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځول مرسته د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیمې څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدرمنه خو جو زکون کو مرسته د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې به لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کله مونږ زده کوم کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوم کو د توجه په هیله هم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. موږ او قدرمنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی دی؟ که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوږو او قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی پخپله د ځمکې د شکل د جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې پخپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې پخپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت پخپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا پخپله د ځمکې وضعي حرکت له نتیجو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه خپله شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده پخپله د طول البلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر سي نو د طول البلد درجې 45 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د طول البلد ټول 360 درجې موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا به مساوي سي 45 سره، نو په 45 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یو درجه په 4 دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په 4 دقیقو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې چرګي د په 4 دقیقو کې سر ته رسوي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو، د دې دوو وختونو معلوم کړو، د کابل ښار دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په 90 درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپله په 40 درجو کې پراته دي. نو د دې دوو د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی پخپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 دقیقې دی. دغه 1745 دقیقې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ طول البلدونه چې دی پخپل 90 درجې دی. دغه 90 درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 40 درجې څخه، د مکې مازمې ختیځ طول البلدونه څوبه 40 ما، نو موږ او تاسو د 90 څخه 40 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو نو دا په مساوي سي په 90 سره. کله چې دا په 90 سره مساوي سي، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ، کولی شئ ماشین حساب را واخلئ، همداسې د خپل ځانو سره هم دا اوس د 30 ضرب کړئ، 90 را واخلئ، د 90 څخه 40 منفي کړئ. ته کله چې تاسو 40 منفي کړئ نو تاسو ته به 90 عدد په لاس راځي. بیا وروسته را ولاړ سئ، دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې در په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي. نو دلته چې په څلور دقیقو کې یو درجه د لمر له مخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په 1/14 سره. دغه 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو؟ د 80 درجو څخه منفي کوو. کله چې موږ د 80 درجو څخه منفي کړل، یو دقیقه په خپل څو ثانیې 80 انسانیه ده. نو د 80 ثانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي 1/15 دقیقه، یعنی یو د یو ساعت تو 15 دقیقه مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارت ترمیز تو پیر دي. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه وروسته 1 او 15 دقیقه چې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې اوسې. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمه تلول بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه شوي واوسئ چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیوي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیوي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیوي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیوي یو محراک چې ښکاري دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یو زر اووه څلوېښت میلیونه کیلومتر دی او ډېر لیرې واټن چې دی هغه په خپله یو سل دوه پنځوس میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د دېرشو کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هماغه وخت کې د وري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دي په خپله دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي دې ته موږ او تاسو چې شوی د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دي په خپله د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی شو، په خپله د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپله چې موږ او تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو، چې دغه موسم په خپله د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولی شو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایرې باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایرې باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې، یا هم د تلې پر لومړۍ نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډېره زیاته هوا یې توده وي او نه هم هوا یې ډېره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړۍ نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی شو، په دې په لومړۍ کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایرې باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپله پر دایرې باندې چې کله لګیږي، دا په خپله د جدي هم د مرغومی پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپله د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپله یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم، او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې پسرلی موسم کې هوا ډېره تر و تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوي موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي له موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د مني موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژي